سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې تاسو موږ کاک د ازادي رادیو نه وري ازادي رادیو اوس اتصالر وشته دا سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لاندو سپودو نس یوش او 15 مترو د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه د لښبګ نوی نشرات لري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو طالبانو د کابل د لویدیس په چودن کې مرګ شو بل تایید کړی د طالبانو د کابل د پولیسو ویاند خالد زدران فرانس پرس خبري ژانس ته ویلي چې د دشت برچی په چودن کې 2 تنه وژل شوی او 12 نور ژوبل دي. چودن مسبخین محل د برچی سنټر د سوداګریز مرکز مخې ته شوې ده. یوې سرچینی ازادي راډیو ته ویل شي په پیښه کې د وینجلې په شمول شپږ تنه وژل شوی او لکتر لګې 15 نور ژوبل دي. تر اوسه پورې د دې چودنې چول کېږي له درې بجو وروسته شوې ده. مسؤلیت کمیټه غړا نه دی اخیستی. تر دې مخکې لومړی چاودنه سهار د خیرخانی مینی 1500 فامیلی څلور لارې ته نږدې وشوه. د دې چاودنې په نتیجه کې د مرګ شوپلو او تاوانونو په اړه دقیق معلومات لا هم نشته، خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی او پر خپل ایکس پاڼې ادا کړی ده چې په دې برید کې درې طالبان وژلي او دوه نور ژوبل کړي دي. د دې جبهې همداراز ادا کړی ده چې په چاودنه کې د طالبانو دوه رینجرې ویجاړې کړي دي. طالبانو تر اوسه د تغییر اپړه سنتي ویلي. طالبانو د خځو اونجونو د نیوونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه اندېښنه بې ځایه وبلله. د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي، افغان میرمن حجاب مراتوي زور زیاتۍ ته اړتیا نشته او د امر بالمعروف له لورې هم له چا سره زور زیاتۍ نه دی شوی. دا په تاسو کې د چمخکې زبی الله مجاهد د بد حجابۍ په تور د یو شمېر خځو اونجونو نیوونه تایید کړې و، خو یادونه کړې و چې هغوی له لنډې مودې وروسته بیرته پریښودل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یو نامانند د طالبانو لوري پارستیو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو پرنیونو ژور اندېښنه ښکاره کړې وه. یونما په یو خبر پاڼه کې ویلي وو داسې اسناد ترلاسه کړي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکندي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي. یوې نسبتا زورورې زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګڼې سیمې لړزولې دي. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په 12 بجې 55 دقیقې وشوه شدت یې د رختر په حساب 6.4 درجې و. خو رویټرز خبري اژانس د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې د مرکز پر اساس د دې زلزلې شدت د رختر په کچه 6.2 ښودلی دی. د دې زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوې دي. د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه 8 کیلومتر لرې تر ځمکه لاندې 208 کیلومتر لاندې خوتل شوې دي. وړ مورسم په بدخشان کې زلزله احساس شوه چې شدت یې نننې ته ورته بلل شوی و. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري. نتنیاهو د خبرې یو ورځ مخکې لدې کړی چې په حق کې نړیواله محکمه په غزې کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی. نتنیاهو د چهارشنبه په شپه په ویډیو کې په انګلیسي ژبه وویل غواړي څو خبرې روښانه کړي. اسرائیل د غزې د دایمي نیولو او د ملکي وګړو د شړلو نیت نه لري. دغه هم ویل چې اسرائیل به د حماس د لمنځوړلو او د رغملو د خلاصون لپاره غزه پر یو خیری پوځي سیمه بدله کړي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. ولاندې په خبرونه کې را سره واوري چې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې 50 سلنه خلک خپل ورځ په $1 باندې تیروي. دا چې ولې د افغانانو عاید په دې اندازه کم شوی دی وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه به هم را سره راپور واوري چې په افغانستان کې ځینو کسانو شکایت کړی دی چې د طالبانو اداري او قضایي برخې د پخوا پرتله ډېرې ضعیفه شوې دي. دا چې علت څه دی او قاضیان په کومه برخه کې نشي کولای خلکو ته په سمه توګه خدمات وړاندې کړي، په دې اړه هم راپور درته لرو. همدارنګه د طالبانو حکومت ویلي دي چې د میلیاردونو ډالرو په اندازه به له بهرنیو کمپنیو سره د معدنونو د استخراج په برخه کې قراردادونه لاسلیک کړي. دا قراردادونه به څه وخت لاسلیک کیږي او کم معدنونه به د کمپنیو ته ورکول کیږي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. او همدارنګه د خلکو په پیغامونو کې به دا را سره واوري چې خلکو شکایت کړی سم کارتونه په اسانه نشي راجستر کولای.
سم کارتونه نو کېره باندې راډیر کې سم کارتونه کم دي ورور موږ دا سیو چې ولا نه سم کارت په لزر کلدار یا نس هغه یو ورځ کار وکړي بیا بند.
د دې کې سانو ستونزې هم در سره شریکو نو مطلب نشته مطلب.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانيو. د ملګرو ملتونو پرختیا اداره یو ان ډي پي وايي د طالبانو له واکمنۍ وروسته 15% افغانان د ورځې تر یو ډالر په کم لګښت ژوند کوي. د دې ادارې په راپور کې راغلي دي چې په خوځو د طالبانو د محدودیتونو له کبله د افغانستان اقتصاد ته ډیر زیان اوښتی دی. تفصیل همین هیواد نه په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یا یو ان ډی پی وايي د طالبانو له واکمنۍ وروسته 15% افغانان د ورځې تر یو ډالر په کم لګښت ژوند کوي. د ادارې د پنځمې په ورځ په یو راپور کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی چې تر ډیره یې ښځې اغېزمنې کړي دي. په راپور کې راغلي دي چې په خزو د طالبانو محدودیتونو له 600 میلیونه ډالرو تر 1 میلیارد ډالرو پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی. د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید یا جی ډی پی 9% راښکته شوی. په راپور کې وړاندې ویل شوي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په خزو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغېزمنو ښځو لپاره د ښځو په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنې هم کړي. د سازمان همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د افغان ښځو له مبارزو ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، تورم ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
غلط دی هغه څوک دا محاسبه کوي چې افغانستان کې غواړي د پرمختګونه پیکا وخي او نو په مقابل کې تبلیغات او پروپاګاندا کوي. موږ ان شاء الله متوجه شو ټول نه خالي به ان شاء الله حل کی، خو اقتصادي مشکلات داسې افغانان عاید ډېر نه لري د افغانستان د څلوېښتو کلونو غمیز او ستونزه ده.
په ورته وخت کې ځینې هغه افغانان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي وايي دندې له لاسه ورکړي او نور کارونه هم نه ورته پیدا کیږي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي. د دوی لړلې محمد ولی وايي د بیکاری لامل مجبور شوی چې خپل ورځنی لګښت ډیر کم کړي.
تاسو به ور وکړي زه په 5 میاشتو کې خپل بچو ته ما 1 کیلو میوه تر اوسه پورې نه دی راوړی، یعنی ډیر حالات خراب دي. بیخي اقتصاد مو 80% تر ورځتلې ده.
د رویا په نوم یو میرمن هم چې په تیرو جمهوري حکومت کې دنده کوله اوس طالبانو له دندې ګوښه کړې وایي اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله خراب شوی او د لاسنیوي څوک هم نه لري.
زما څلور ماشومان دي، خوند مې هم یو کال مخکې د ناروغۍ له امله مړ شو. اقتصادي وضعیت مو د پخوا په پرتله ډیر خراب دی. یوه بې سرپرسته مور مې ده، یوه خور او یو 45 کلن ورور لرم چې هغوی هم مرسته نشي راسره کولی. په ډېر سخت حالاتو کې یو.
تر دې مخکې هم ګډو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورینونو په اړه راپورونه خپاره کړي چې مهم عوامل یې د نړیوالو مرستو کمیدل، د طالبانو محدودیتونه او رستربلې ډېرېدونکې بیکاري ښودل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا هم په روانه اونۍ کې ویلي وو چې په 2014 میلادي کال کې به شاوخوا 3.1 میلیونه افغانان د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړ وي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. بیا هم افغانستان کې پاتو شو. په سویس کې میشت یوه روغتیایي موسسه ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د تیرو شلو کلونو روغتیایي لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. دا چې ولې برزو سنه ککړ ته چې په دې اړه جزئیات راکړي.
د کب سازمان وایي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د دغه هېواد لپاره یوه لویه اندېښنه ده. یاد سازمان چې په بیړنیو حالاتو او ناورینونو کې د انسانانو اړتیاوې څیړي او مرکزي دفتر یې په سویس کې دی، په یوه راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د رژیم بدلون د تیرو دوو لسیزو یعنې له 2001 څخه تر 2021 کال د روغتیا پاملرنې د زیربنا سکتور او د دې هېواد ظرفیت او روغتیایي شاخصونه له خطر سره مخ کړي دي. د کپس د راپور له مخې د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو کنګل کول، د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا تحریمونه، د 2021 کال په اګست میاشت کې د رژیم له بدلون وروسته په نړیوالو مرستو کې د پام وړ کموالی، د عمومي لګښتونو په برخه کې د طالبانو لخوا د ټولنیزو خدماتو په پرتله امنیتي سکتور ته لومړیتوب ورکول او د ښځو په وړاندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د روغتیا پاملرنې سیستم په نامطمئنه حالت کې اچولی دی. اکپس دا شان زیاته کړې چې د کدرونو تېښته، یعنې د روغتیایي سکتور د روزل شویو کارمندانو په ځانګړې توګه د ښځینه نرسانو وتل د اوږدې مودې راهیسې یوه اندېښنه وه. د کپس سازمان په راپور کې راغلی، د 2021 کال تر اکتوبر پورې په افغانستان کې د هرو 10,000 ناروغانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره شاوخوا 10 روغتیایي کارکوونکي موجود وو چې دا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا د وړاندې شوې فیصدۍ په پرتله چې د هرو 10,000 ناروغانو لپاره شاوخوا 30 روغتیایي کارکوونکي دي ډیر کم دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک د متخصصینو له کمښت او په روغتیایي برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کابل د سبز ولسوالۍ اوسېدونکي شبانه ازادي راډیو ته وویل،
د سبز ولسوالۍ کتخیل کلي صحي مرکزونه نشته، د صحي متخصصین نشته چې ښځې او نارینه ورشي د تداوي لپاره، د علاج لپاره. ډاکټر شته چې خطبه او فشار کتلی شي د تبې لپاره دوا ورکوي، نور صحي متخصصین نه د ښځو دپاره شته نه د نارینه وو دپاره. په دې برخه کې ښځې ډېرې مشکلات باندې اخته دي او کار هم ترېنه لرې ده، سړک هم قین نه ده.
ایرات ولایت اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د 2 کلنې ماشومې د زړه سوري عملیات چې په افغانستان کې ترسره شوی بریالی نه و.
زما لور له 2 کلونو راهیسې د زړه تکلیف له امله په عذاب ده. سری میاشت کې مې ورته نوملیکنه کړې، لومړی کابل وروسته مې قندهار ته بوتله، 2 ځلې عملیات کړه خو عملیاتونه یې بریالي نه وو. اوس هم زړه سوری دی، هیله لرم چې ښه ډاکتران پیدا شي چې عملیات یې کړي.
په ورته وخت کې د ړنګ شوي جمهوري نظام د کتلوي معافیت رئیس او عامې روغتیا وزارت وان ډاکټر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د مدیریت سیستم او د افغانستان د روغتیایي سیستم څخه د جدي څارنې نشتوالی په دې سکتور کې د قراردادونو نه کنټرول او د نړیوالو منابعو نشتوالی د دې لامل شوی چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ناکامۍ سره مخ شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
عدم مدیریت درست نظارت
د سم مدیریت او د افغانستان د روغتیایي سیستم او په ځانګړې توګه د هغو همکارانو او نړیوالو بنسټونو څخه د جدي نظارت نشتوالی چې د افغانستان دننه کار کوي له بده مرغه د دې لامل شوی چې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول په سمه توګه مخ ته لاړ نشي. او بل لامل یې د دې روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او دوام لپاره د کافي بودیجې نشتوالی دی.
دا په داسې حال کې ده چې درېونۍ وړاندې د بې پولي ډاکټرانو ټولنې په یوه راپور کې ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د ځواک او بودیجې د کمښت له امله ستونزو سره مخ شوی او د روغتیایي پرسونل کمښت، د روغتیایي وضعیت خرابوالی او د روغتیایي اړتیاوو نشتوالی د خلکو په منځ کې د مړینې خطر ډېر کړی دی.
سنه ککړ وه چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته چې خلک ورته لاسرسی نه لري په دې اړه جزئیات راکړه. بل پلوه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ځینو کانونو د استخراج په برخه کې د څه باندې 10 میلیارد افغانیو په ارزښت د 4 لویو تړونونو د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. بیا هم سنه ککړ ته ورځو چې جزئیات راکړي.
د طالبانو حکومت د افغانستان یو شمېر کانونو د استخراج لپاره د یو شمېر کورنیو شرکتونو سره د څه باندې 10 میلیارد افغانیو په ارزښت ستر تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه چې د بغلان ولایت د سرو زرو، د هرات ولایت د ډبرو سکرو او اوسپنې او همدارنګه په پروان کې د کرومایت د کانونو په برخه کې دي، د پنځمبه په ورځ په غونډه کې د طالبان حکومت د قانون وزارت او څلورو خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شول. د طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې غونډه کې وویل
نن د څلورو قانونو تړون لاسلیک کوو. د دې پانګونې مجموعه 10,125,000,000 او 900,125 افغانۍ ده.
د ښاغلي دلاور په وینا د دغو پروژو 55% به د طالبانو حکومت او 45% به د قراردادي شرکتونو ونډه وي چې 40% مالیه به ترې اخیستل کیږي. خو د قانونو برخې کارپوهان دغه کار جولانه او غیر مسلکي بولي او وایي چې د دغو قراردادونو لاسلیک کول هیڅ قانوني اړخ نه لري. د قانونو د برخې او کارپوه ولي الله زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دا اوسنی کوم تړونونه چې کېږي دا کوم قانون په اساس کوم مقررې په اساس قانون نشته مقرره نشته د حقوقي خلا لویه او اساسي مبنا او منشا هم دا ده چې متاسفانه زموږ اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمي توګه نه دی پېژندل شوی. یعنی حقوقي شخصیت نه لري یو اداره حاکمه ده، اما حقوقي شخصیت نه لري حداقل د افغانستان نه بیرون د نړیوالو قوانینو په اساس باندې. نو دغه خپل غټه لویه ستونزه ده او بل شکه دا پوښتنې راپورته کوي.
د بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوه زرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې قانونه باید په معیاري ډول استخراج شي او ګټې باید خلکو ته ورسیږي. ښاغلي حافظي زیاته کړه
معدن و دیگر منابع طبیعی افغانستان مال مردم است. منابع طبیعی که مردود
به افغانستان قانون او نور طبیعی زیرمه دخل کودی، د دې طبیعی زیرمو استخراج چه دخل کودی، بعد هغوی په ژوند کې هم بدون راولي. تر اوسه مون نه دی اوریدل چې خلکو ته کومه ګټه رسیدلې وي چې د سړو ترڅنګ للوګې مړنه شي. قانون باید استخراج شي، خو په دې شرط چې معیاري وي او جانبي تخریب ونه لري. د هیواد دننه پروسس شي، خام صادر نشي او په وړه به په نړیوالو بازارونو کې او پلورل شي.
هیواد جانبي نداشته باشه، وایس مواد خام ما صادر نشه، پس شو داخل مملکت قیمتي بیشتر به بازار بین المللي فروخته شي.
خود طالبان حکومت د قانون وزارت سرپرست په دې غونډه کې دا وکړه چې ټول قانونه په افغانستان کې پروسس کیږي او خام نه استخراجیږي، چې د دغه وزارت په وینا په افغانستان کې به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د طالبان حکومت تر دې مخکې له چین، ایران، ترکیه او بریتانیا سره د څه باندې 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو 6 لوی تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه تړونونه د سرو زرو، مسو، سرې او اوسپنې د قانونو په برخه کې وو چې بې ساري بلل کیږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د خپلو عایداتو د زیاتولو لپاره د افغانستان پر قانونو تکیه کړې او ظاهرا یې د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو لومړیتوب ګرځولی دی. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو دوو کلونو کې د 200 قانونو قراردادونه لاسلیک کړي چې 103 یوازې په تیر کال کې لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو 6 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال پخواني حکومتونو یوازې 26 کوچنیو قانونو قراردادونه لاسلیک کړي وو. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالت، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي چې د دغو قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالره اټکل شوی دی.
اوس به د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګیدنې له وژل کېدو وروسته دغه ځنګلونه د ساتنی په درشل کې دي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې اورو.
د نورګرام سرپرست ولسوال قاری محب الله د اور لګیدنې او د هغه د کنټرول په اړه د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل درې ورځې وړاندې د ملیل او مشفې په ځنګل کې اور لګیدلې وو، خو دوی د ولس په همکارۍ نن یا د اور کنټرول او نور زینو ته یې د خپرېدو مخنیوی وکړ.
تقریبا 200 کسان پرون تلونی شلا اور مهار کړی دا او مشکل حال دی، لکه مس اطمینان حالت ده.
د ولسوال په خبره چې تر اوسه د اور لګیدنې لامل او د سوځېدلې ځنګل کاره اندازه نه ده معلومه، خو هڅې کوي چې په دواړو برخو کې پوره معلومات ترلاسه کړي. د نورګرام اوسیدونکي هم وایي چې اور ولسونو او ځایي حکومتي کسانو په خپلو شته امکاناتو وژلې دي. صاحب داد همدرد
دلته د مشپې او د تتین مین سرحد کې ځنګل کې اور لګېدلی و. عامل خو یې نه دی معلوم چې ولې لګېدلی و. بیا ولسي خلکو د دې سیمې مسؤلینو ټول په ګډه اقدام کړی دی نو اور قابو شوی دی اوس هم چې دا موږ سه ګورو لوګی هم نشته ده خو تر ډیره پورې په وخت سره اقدام شوی دی اور مهار شوی دی
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې تر اوسه دوی سره په اور وژنه کې د ځنګل ساتنې په نوم ادارو هیڅ همکاري نه ده کړې نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرنه او ځنګل درلودونکو ولایت ته چې هر کالی یو شمیر ځنګلونو کې اور لګیدنی رامنځته کیږي که څه هم چې وسنی حکومت په ډیرو ولایتونو کې د ځنګل ساتنې په نوم شنې قطې جوړې کړې خو ځایي اوسیدونکو شکایت کوي چې د یادو قطو فعالیت نه دی لیدلې
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له نورو برخو سربیره د دغه هیواد قضایي سیستم له ګډو ستونزو سره مخ ده تفصیل په دې راپور کې
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وایي یو جوړی کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې ښځه خپل میراث غوښتی شي محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي قاضي څوک دی
د کابل ښار یوه اوسیدونکې ده چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي دا زیاتوي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه خو ادعا کوي چې له داسې کسانو سره مخ شوې چې په پاڼه یې لاسلیک نه شوی کولی د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د طالبان حکومت خانی مسلکی کسان په کورونو کې نولي لکه د دې ماما دا وای هغه اوس لیلا می خرڅوي
ډاکټر او ماستر سره براتل لا پی جی سره راتل بیا به تاسو وظیفه وکنه او وی د کانه مون پکري انداز ما ماما د بسې سره انوال د بسې اما پی ګل لیلا می فروشي کې ویلې دومره تحصیل وکړه نن نه ستا په دولت کې هغه لیلا می فروشي کې نو خپل کسان لا ورته سان کوم ځای کې درس ویل کوم ځای کې ماستری کړي کوم ځای کې پی جی خپل کړي اته اریزه نشیل وسته زه درته اریزه نشیل وسته
دا مېرمن دا ادعا هم کوي چې خځې د خپل حقوقي مسایلو د حل لپاره چې محکمو ته ورځي او سره بد چلند کوي د میدان وردګو اوسیدونکو نرګس هم ورته ادعا لري نو موري وایي د ځمکه پر سر دعوا درلوده خو په ټکو یې په محکمه کې اصلا د خبرو ته غوږ نه نیول کېده
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پریږدي ټول شی د دی په کنټرول کوي نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنې مشکل تا جوړ کړی دی په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه ډېری ښځې د چا ته مراجعه نه کوي چې موږ مراجعه مو کو دی موږ خبرې نه مینیم کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي
خدا یوازې ښځینې دي چې شکایت لري نارینه هم په افغانستان کې د قضا له اوسني سیستم څخه سر ټکوي او ادعا کوي وایي د طالبان حکومت له قانوني محکمو څخه صحرای جزا ورکول غوره ګڼي او په خبره له محکمې او شاید پرته په عامو ځایونو کې مجرم ته سزا ورکوي د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
قاضي څارنوال محکمه یا بلافره
قاضي څارنوال محکمه قضایي سیستم په دې هیڅ عقیده نه لري چې چې خپل غواړي هماغه کوي نفر ایرانی ولوي مخ ور باندې توروي وای غلای کړي په سوټي وهي وای خزه سره مولي د دوی قانون دغه رقم دی محکمه او قضا ته اصلا ارزښت نه ورکوي
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصبا ازادي راته ویل چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې خپل قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل خو زیاتوي چې اوس هغه ټول داندو څخه لري شوی او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوی دي دا وایي چې د طالبان حکومت لوی څارن ولی لمنځه وړي او پر ځای د خپل مشر د اوامرو د تعقیب ریاست جوړ کړی دی ښاغلی مصبا زیاته کړه
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل قوانین چې د منګریر خپل ستاندردونه ولاړ قوانین ول دغه تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ شریعت نه راخستل شوی په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لار نه ده په دې کې قضات ضرر ورسېده قضات چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزه پیدا کیږي
و موږ غوښتل د دې او نیوکو پاره د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد خبري هم په دې راپور کې ولرو خو د دې راپور ترخ پرې دوی زموږ پښتنې ځواب نکړي د یادونې ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان د اتاوې میغونډې د درېمې کمیټې په یو ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د اسف او له بشری حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یو برخه کې چې د دغې ټولنې د یو استازي لخوا لوستل شوې وه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لرې شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لرې کړل شوي دي.
اوس به کونړ ته ورشو چې هلته په یو ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره پخه ودانۍ جوړېږي.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په شلتن ولسوالۍ کې د 3.2 میلیون افغانیو په لګښت یوه پخه ودانۍ جوړوي. د دوی په وینا چې یاد لګښت د یونیسیار لخوا ورکول کیږي او په 9 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. د کونړ عامې روغتیا رئیس قاری مظفر د نوې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل،
سلطان ورسوالۍ کې د تعمیر د نگانه دا اولنۍ تعمیر دی چې زمونږ د عامې روغتیا ریاست د خوانه د دې بنسټ ډبره کېښودل شوه، او دا د سی سي لیول یا اساسي روغتیایي مرکز دی. تقریبا تر 1500 پورې وګړو ته به دلته په دې کلینیک کې معیاري روغتیایي خدمات عرضه کیږي، او د دې په څنګ کې په کونړ ولایت کې د ډېرو کلینیکونو ستونزې او مشکلات موجود وو چې په تېر 2 کاله کې مونږ دغې ته تر خپل وس مطابق رسیدګي کړې او نورو مرستونو ته ډاډ ورکړو ان شاء الله چې مونږ د صحت د برخې څومره ستونزې مشکلات دغې ته متوجه یو.
قاری مظفر وای په دغه ودانۍ کې به د ناروغانو د بستر او نور هر ډول اسانتیاوي چمتو شي. د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تر اوسه یې په ولسوالۍ کې ښوونځي، ولسوالۍ او روغتیایي مرکزونه پخې ودانۍ نه لري، او دا لومړی ځل دی چې روغتیایي مرکز ته د پخې ودانۍ جوړولو چارې پیل کیږي. حاجی محمد افضل
چوګام اوسیدون کوم په دې کلینیک باندې مې ډیر شکریا ده کوم، ډیر په خوشاله او ټول په خوشاله او دله د تل په خوشاله دي. په خوشاله زمونږ په دې ملک کې پوښت تعمیر نشته، اسکو په مکتب نشته، دغه د بل کلینیک نشته، بل تر نشته.
د کونړ چارواکي له ولسونو غواړي چې د ملي شتمنیو او دولتي ودانیو په ساتنه کې ورسره همکاري وکړي. د یاد ولایت مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی،
موږ دا غوښتنه ده چې هر کار چې سړی سر ته ورسی باید د هغې حفاظت وکړي، هغه ساتلو کې، حفاظت کولو کې. دا زموږ سره د ولس همکاري چې نه وي نو یو کار هم نه ترسره کیږي. ولس نه هم دا غوښتنه ده چې دغه پروژه چې ترسره شي او سر ته ورسی بیا د هغې حفاظت په دې باندې لازم او فرض دی چې دوی د هغې ساتنه وکړي او هغه ضایع نه شي.
د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ هم د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ لخوا هم د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ پلی چلام کې د 1.5 میلیونو افغانیو په لګښت د ودانۍ جوړولو کار پیل شوی دی، خو لا اوس هم ګڼ کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه د ودانیو د نشتوالي سره مخ دي.
تاسو ل پیغامونو
ازادي رادیو کارکونکو ریډنګ ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ خادم استر زده دا ټلیفونو سره ډیر په زور نو دا موږ پیغام تر مسلو شروع کوره سو یاره تاسو تم دا هیله ده او دا سړکونه ډیر خراب دي یاره.
ازادي رادیو تم دا پیغام دی ور چې سم کارتونه نو کوي باندې ډیر قسم کارتونه کم دی ورور موږ دا سیو چې ودان سم کارت ته لزر کلدار نه ساغم یو ورس کار وکي بیا بند د کمپنی ناری وځ در رجستر نه دی چې دا سم کارتونه نو کوي سنتیار ته جوړ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالق تزابر ولایت شمخود ولسوالی د سپینه د کلی ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم. اوس په ځای کې انټرنیټ بیخي ضعیف په دزمر د انټرنیټ شبکې نهسته. زه د ټولو چارواکو نو زه مې دا هیله ده هغو سي د زمر ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. سر رادیو ولسوالۍ ده یعنې یوه شبکه بې سیم پکې فعاله ده، په هغه کې انټرنیټ نهسته. ولسوالۍ غټه ده، ازادي راډیو زخه مې دا غوښتنه ده چې زما پیغام نشر کړي نور ټولو چارواکو پورې ورسیږي. وسلام.
سلام انا نیکی اخرامات میں منئی مردا پیغام دی ورور تر ازادی ربی پری مستر رئیس مرست نہ کی مستر رئیس کو مک نہ کی ولی ورور مرست کڑی دی نو خلگو دا ډیر خلگو دا دی وای مشتریا کر دی و بند کڑی مو دی نو ډیر خلگو تاریک من پ من دی کوچ کر دی نو دا ولی نہ ماتی مستر ماتی و دختی دا نور خلگو سے نہ ماتی چکند خلگی دا غوسه نہ ماتی مگ سے ماتی دا سره کم خلق دی ورور دا یا بن کی یا سم د ملکی. السلام علیکم دا ما پیغام دی ازجر جوت.
سلامونه دا ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته الله دی وکشي جوړ او روغ وي. د مو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دي په غزنی کې و نمائندګیو ته مراجعه کوي برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نه ورکول کیږي کوم چې هغه خبره او دولت کړی ده چې بغیر برکی تذکیرې برېښنایي تذکیرې سیم کارت نه ورکول کیږي هغه خبره هم ډیره متعیدوو او ډیره ښه خبره ده خو خبره هم دا شی ده چې دغه برکی تذکیرې هم اکثره خلک لري هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي د لوړپوړو چارواکو څخه او د غزنی د ولایت د مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره موږ ته حل کړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوی مینی مای کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه دا طالبانو حکومت د کابل په لویدیس کې په چاودنه کې مرجوب لتایید کړی ده د طالبانو د کابل د پولیسو ویاندوی خالد صدران فرانس پریس خبرې ژانس ته ویلي چې د دشت برچی په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي چاودنه ماسپښین مهال د دشت برچی سنټر سوداګریز مرکز مخې ته شوې ده یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښې کې د یوې نجلۍ په شمول شپږ تنه وژل شوي او لږ تر لږه پنځلس نور ژوبل شوي دي تر دې مخکې لومړۍ چاودنه سهار د خانی مینې پینځه سوه فامیلۍ څلور لارې ته نږدې وشوه چې د چاودنې مسؤلیت د طالبانو وسلوالې مخالفې ډلې د هغې جبهې ومنله د طالبانو د ښځو نجونو د نیولو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه اندېښنه بې ځایه بللې ده د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي افغانې مېرمنې حجاب مراتبي زور زیاتي ته اړتیا نشته او د امر بالمعروف له لورې له هیچا سره زور زیاتی نه دی شوی دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې زبیح الله مجاهد د بدحجابۍ په تور د یو شمېر ښځو او نجونو نیونې تایید کړې وې خو یادونه یې کړې وه چې هغوی له لنډې مودې وروسته بېرته خوشي شوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه هم د طالبانو لوري په رستیو کې د بدحجابۍ په تور د نجونو او ښځو پر نیولو ژور اندېښنه ښودلې وه یوې نسبتا زورورې زلزلې چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګډې سیمې لړزولې وې د جرمني د زلزلې پېژندنې د ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په اولس بجو شپږ پنځوس دقیقو وشوه شدت یې د رختر په کچه شپږ اشاریه څلور درجې و خو رویټرز خبري اژانس بیا د اروپا د مدیترانې د زلزلې پېژندنې د مرکز پر اساس لیکلي دي د دې زلزلې شدت د رختر په کچه شپږ اشاریه دوه و د دې زلزلې ټکانونه په پاکستان تاجکستان ازبکستان او هندستان کې هم احساس شوی دی او د اسرایل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی دی چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري نتنیاهو د خبرې ورځ مخکې لدی وکړه چې په حق کې نړیواله محکمه په غزې کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی
ازادي او اوریدونکي جوړونکې اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چروغ جوړ وسی او د جمی په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاودا فضا ولري ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورستیو کې د مرستو د ډیریدو غوښتنه کړې ده د چارو کتونکو هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کېدونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږې شي په دې اړه د چارو له یو کتونکو سره مرکه هم لرو چې ولې له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت مهال ته کمې شوې او دغه مرستې څنګه همغږې شي څنګه مؤثرې ولګول شي دا مرکه وروسته راځي د پروګرام وروستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته ځانګړې شوې هغه هم را سره واوري خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریښې دي
السلام علیکم ازادي کارکونکو ته سلام بعد له سلام الله فارغ الجی د کوټ ته سر تماس کوم زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او د چمن په اړه باندې شولیت عمل د کډي افغان کډوالو د پاره چې اوس سره زنان دي کچنیان دي په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي د بازار د فاته شنه وګي چې کنه خوراکي نه چکاکي نه دی او داسو کوم څه د ستانه د خوراک د شخص ته نه سرپناست نو خدای دې وکړي تاسو د امر بدرګه کوي او شروع کوو رسول الله
دلسوز یم له خوست ولایت څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي. د ټولو خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیره زیاته مرسته ورسره وشي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولی ده. نو زما د کومه لانجه سي پر اوبه راپورته سوي ده د ایران او د افغانستان. نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی دې دا لانجه د ډیپلوماتیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالان هم ځینې ځای زوروي د اوبو پر سر. نو هیله ده چې دا لانجه دوی د ډیپلوماتیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسي، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسي او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راخړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کومه. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوری یم او دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بېسفرو په اړه هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسې ته پرېښي دي او تاسې ډېر په صحیح ډول تر لوړپوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظه خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15,000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دوه نوکي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بېخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی. د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاختې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېوال دي چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي بره مو ایله کړي، یار مو پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ورواړي، لغړۍ ودوی سره شریکانې، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایله کړي. هغه شتمن خلک چې دي نوکي هغه خو بځي باره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او اویزې راته موچي کړي، لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې.
یار پاسپورټونه نه کیږي نه راکوي دلته چې څوک لري هغه 2000 افغانۍ غواړي بل ورځ سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ یا رسه غوښته پاکستان کونسل بیرته دغه شرالی جن ول نیمه درلودي
اوریدونکو دا استاد هغه پیغامونه چې له پاکستان مو د افغان کډوالو درایستلو پاړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي رادیو ته پریخیو
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 2 1 2 1
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرودو غوښتنه کړې ده د چارو کتونکو هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کې دون کې مرستې کافی نه دي او په وینا یې په کور دننه هم دا کم مرستې هم باید کې مدیریت او همغږي شي بل لورته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کم شوې ولې له افغانستان سره مرستې کم شوې او دا چې ارتیا ډیره ده څه وشي چې د نړیوالو ډیر مرستې افغانستان ته جلب شي په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو لکتونکي عبدالقدیر مدفی سره مرکه کړې ده
اگر دن والو اگر بحرانوں میں تو پکسل سرا تنظیمیں گی وہ مشکل منگ لڑی جو خدا چی تو افغانستان کے اس محال لڑی سر کی کم رابطہ موجود ہے دار رابطہ بالکل بلش کو حساب دا او اگر نڑی وال امرست قوم کی ادارات کی بھی اگر افغانستان میں ٹول خپل فعالیت میں درولی گی خدا کے حال کی دغه همغږي چې دا امداد څنګه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه د کډوالو بحران دی او هغه د داخلي بې ځایشي یا مثلا نور مسائل د هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بې ځای شوي دي راځي د دوی اسکان برخه کې د دوی صحت برخه کې د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنه نه کوي او تعداد هم د دې خلکو د خپله دننه فکور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بېوزګي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي نو په دې اساس باندې ویل شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څنګه ترسره کیږي دا بسنه نه کوي او مختلفو برخو کې موږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په پام کې ونیول شي دا په آینده کې نور هم مشکلات پیچلې کیږي په افغانستان کې سړه هوا ادا او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څنګه لیدل کیږي چې باید ترسره شوی
مننه مطفی صاحب خو به چې کله افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدل مخصوصا په بشري برخو کې نو هغه لږ مرسته به چې یادېدل او یا 80 میلیون ډالر به یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل او په نړیوالو کانفرنسونو کې خو به د بیا د میلیارډونو ډالرو د مرستو خبره کېده دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه
د دې نمبر دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره هغه میکانیزم ډیر مشخص او غلط
دی متفق صاحب به خسته ده نړیوالو خبره داسې کوم چې د مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي
عمدتاً رول پکې د حکومتونو دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستو کوونکو ادارو سره دوامداره اړیکې دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري که چیرې تاسو نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ سالمې اړیکې ولرئ
او تاسو سره ډیپلوماټیک راشه درشه ولري نړیوال مرسته کوونکي سازمانونه او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سم توګه باندې ورسوي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال وینئ چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کوم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي.
مننه مطفی صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یوه اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستانه شوو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډېر زیات مناسب وي. چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره، او همدا شان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کېږي دې نه هم چې دی یو میکانیزم په اساس باندې دا نه کېږي، دې لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده. زما په نظر په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنیو ته سمه نه رسول کېږي، او د دې لپاره هغه همغږي نشته دی. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخکې یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړیتوبونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کېږي. نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې دی، او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی، او هغه بنیادي ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغې لپاره باید یو میکانیزم موجود وي، او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو کتونکو عبدالقدیر مطفي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر نور هغه پیغامونه سره اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسئلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه ملا سید محمد اخوان د هلمند ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې ما دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرمه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نست نږدې د خلک مومریزان مو ډیر دي. شپې په دوه بجې په درې بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوشنی د ناروغي مریض ګریش ته رسو یا لشکرګاته رسو، نو ډیر په مشکلاتو کې نو ستاسو مداخله د کزموږ پیغام څه دا متر وزارت په لور سره وایي چې موږ کلینیک راکړو وسی حیاتان هغه ډیر ورن مدارزي ورته کړی، خو موږ کلینیک نه دی منظور سوی. موږ کلینیک سره پد تکلیف کې نو کته موږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې ما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې ورور دا بایومیټریک تذکری شروع دي، په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي. نو ډیره ګڼو ګڼه د باندې یو دوه مرکز یې ورته فعال دي، د خلکو بیروبار ډیر دی، او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلک ځنډوي په اوتو دلته، خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي، دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي. نو زما هیله داره چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکره ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومیټریک ورته وکړي په دوه میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومیټریک ورته کوي. نو زما هیله داغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیش ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیش ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړې ده. انټرنیټ ډیر کمزوري دی، پلخ بند وسی ولې کې موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کې او شی نه صفا کې تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخست کېږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکې.
د ازادۍ و ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دې ګوردم سلرم پیغام د یو ملاوند مدیرات نشر کړی. ظالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدل وسیدونکی. ما دا ستاسو په کلي کې خاده د بیسیم ولاړه ده. د انټرنیټ الی ډېرې کمزوري دي. زموږ تاسو داسې خواهش دی چې د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیادت مشرې، خوشحاله اوسئ. محترم زیتون باغونه دي د لې د کندهار کې، عینومېنه کې موقعیت لري، افکو کمپنۍ مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپیژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه وده کوي، ښه په اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته، نو دا د رسنۍ له لارې د سوشل میډیا له لارې څخه که چیرې تاسو مثال په طور باندې ما سره همکاري وکړي. اوس فعلاً موږ موجود یو، هلته کار کوو، دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولرئ یا ستاسو کوم مطلب دغی همکارانې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادی ریڈیو کرکون کو ٹور تھا سلام وړاندې کوم. زه عبدالنصیر ظهیر لکم د زړه د شرجولو سره خبرې کوم. محترمه کزمګ دغه خبر ترې ځای ورسیږي. زمګ په هیواد کې په ډېر لړه بای باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتره ځای ورسیږي. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکم کو تو سلام العمنی کی ہلے اولا نکوم با سلام زد زابل ولایت شنزو ول سوال رس کنا دک دی وسیدون ک زمو رخا دی رپات فلاکا د نه انٹرنیٹ شبکہ لری نه سڑک پو خدری نه کلی نکلرو زال رپلو چروا کو زخدا ہلے درم سدامو تا کلینک یا شبکیه پال کی. والسلام
السلام علیکم. آزادی ریڈیو ٹول کر کے السلام علیکم و السلام علیکم. دیو میں کوم مرستا ور کرے تو غریبانو دی کونڈو پلان باندې اور اس پروگرام میں کار ہو تو سر کام پہ جو کہ نو ساس نے آزادی ریڈیو نے پروگرام زبا دائیں کی جی جی اور چلو کو ورسے شاید مجھے پیدا ہے تا کر کے جاؤ کو پیدا ہے
اور دن کو دا وستا سے پیغامونا پا دے ہلچے ہاغا ستونزی موچی یاد اکڑے او ہاغا وراندی زنو موچی یاد کرل دا مسئول چارواکو تر غوگونو ور رسی دلی وی
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی یو او سم راځو د ورکوشو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچیرې حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دي په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت د بکوادو لسلی سس سره پر اړی کې ما زما ورکو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پش کال کې چې نه درک سوې دی مرده پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلر ویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړی کني ولا سی او د واس مطابق جایزه ام لري 0-23-800-200 بلش میراوم 0-23-800-1. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مېسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړو خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوت د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9، یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0006 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دی، دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ را خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کو ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنی ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 6 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو مارې با شماره ده 0 6 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 12 15 9 0 13 12 15 9. وسلام اللہ پوی تاسو لزر در
آزادی رادیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیری له خپل کور څخه نه دره کده. نوم یې شفیع الله ده. پلار نوم یې ملا عزت الله ده. زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلی اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګ لهجه یې څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمېر روز موږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 15 1 1. 0 8 2 2 3 4. 0 9 5 3 3. د واټساپ شماره ده 0 9 4 9 15 1 1.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاوري او بس منګي درې خو بس ګناسي ما شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل استونزې بیان کړی.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 420 112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 0040 22 112 پنزلس.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني ادب
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00420212 شپږ څلوېښت 01.